السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند موضوعات راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. هیله ده چې دا دواړه خپرونې را سره واورئ. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې تېره اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه، یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت ادارې ته انتقال شوې ده. دغه ادعا د ښځو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته کړې. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیوناردو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ای یو ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو په افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی، د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. یو ان ایچ سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونه د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون د لندۍ په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دا ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمون سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه یوه میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز، تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د عیسی خان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بان په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیان کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې پر امر د باندې امیر د ملي ساحې په ګډون ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګېدلی دی. د اسرائیل پاوز د حماس او نورو توندلارو ډالو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانګونه لیږلي دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پاوز پرون د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پاڼې خپرې کړې چې په هغوی کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې له خپلو سیمو ووځي. عیني شاهدانو فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پرون د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرائیلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شوو ډکه ده. او د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دونیتسک سیمې پر افیدفکا ښار د برید لپاره حملو ته زور ورکړی او په هره بیه چې وي غواړي دا ښار کلابند کړي او بیا یې ونیسي. د افیدفکا ښار د پوځي ادارې مشر ویتالی باراباش پرون دولتي رسنیو ته وویل چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې له روسي پوځیانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي او دوی هڅه کوي چې د دې صنعتي ښار پر لور د روسي پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې تېره اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه، یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ادارې ته انتقال شوې. جولیا پارسي د هغو ښځینه فعالانو له ډلې ده چې تر اوسه د فعالانو د ادعاو له مخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې بندي کېدل تایید کړي نه دي او روختون ته د هغه د انتقال په اړه هم ښکارات نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالان وایي چې د ښځو د خودجوشه غورځنګ یوه مشره جولیا پارسي چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روغتون ته لیږدول شوې وه بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خودجوشه غورځنګ غړې لیلا بسیم بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پارسي کورنۍ خبره وه چې نوموړي روغتون ته بیول شوې خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوې وه ځکه له رواني پلوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي، خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسي له ندا پروانی، منیژې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو مېرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان مېرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې مېرمن پارسي د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
موږ ته له کابله احوال راغی چې د هغې وضعیت د هغې روحي او جسمي شکنجې له کبله چې طالبانو ورکړې ښه نه ده، یو روغتون ته انتقال شوې وه، خو موږ چا ته د روغتون نوم وانخیست چې کوم روغتون او په کوم ځای کې وو، خو د هغې وضعیت ښه نه دی.
د طالبانو ویاندویانو د دې ادعاو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشې کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لویدیځو هېوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
امریکایي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه درې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټان او چارواکي به په همدې شپو ورځو کې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړي چې امریکا کې د میشتېدو یا پناه اخیستنې کیسونه تر کار لاندې دي. په خاطر دې پاکستان ژمنه کړې وه چې شاوخوا 15,000 هغه افغانان به له پاکستان نه اخراجوي چې امریکا کې د میشتېدو دوسیې لري، خو له دې سره هم دغو کډوالو شکایت کړی و چې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کیږي او حتی داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر دغه افغان کډوال چې د امریکا د پناه غوښتنې کیسونه درلودل افغانستان ته اخراج شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه ویل امې کې لیکلي هغه لنویس بعد د ډسمبر تر 8 نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساسو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړې چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. د اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړې، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واټس اپ یو شپینه هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت شي د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمېره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خای همدی اندیښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوری چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې لپاره په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وسلو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې له 400 لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي د ډسمبر په نیټه به د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړي او ورپسې به د ډسمبر په 9 د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرستیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د ناامنۍ مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامنۍ د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو دغه سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی چې د محل کولای شي پر انټرنیټ هم واوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د ژمی را رسیدل نږدې شوی. د افغانستان د کلیزې مطابق سبا د قوس 15مه پر رسمي توګه ژمی پیلېږي، خو په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسېدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاري هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی. ولې دلته برق ډېر کم دی، په ورځ کې 2 ساعت یا 1 ساعت حتی 10 دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوۍ علت څه دی.
د کابل اوسېدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امی چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره.
برقنا پرچاوی زیاد شوی، هر ورز دی او ساعت لپاره رازی او حق هم منظمه نوی. دی سیمی دی خلق سونز دیری دی سه که زمو کتول کارونه پا برقنا پوری عدلی مگوارو چی در سونز هوارش.
همه کارای مردم دمی برق وابستگی داره.
د کابل یو بل اوسېدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وایي چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې یوه میاشت او 20 ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له 3 څخه تر 4 ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له 2 بجو څخه د ماسپښین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا له پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د دې پروګرام خبری ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مه باسئ چې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي.
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ همدا ډول د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټره، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضی خلکی دی تندی والا زړه ډیر وړوکی زړه لري، خو ډیر غاټه غاټه باټی ولی هغه خو د څه دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم، عام منډی والا اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم، درال کې هغه فلسکار و خپل اوس و له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری منډی والا په سمه توګه کولای نه سو، نه پویږي اوسم باټی وای دا بعد خلکی چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا داسې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسئ. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتلم هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي که زیان واسي دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغې سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح که چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نه شي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې موصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی
چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو دپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري، د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت حالتي مختلف بیا د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي یا دغه د خوشنه سره منځ کې اکثر لمده غشانو راکې سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت داسې پیښې هم شوې دي چې روی بارانو ته یو نجلۍ یا هلک ورخودلی خو بل ورځې چې خیخان ورغلی بل کس ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی پخپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی وي خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ. که چېرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دی، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجینر چې نه ګوري و خبرې نه کي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یو نجلۍ یې کوله، خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پس تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبي کریم صلی الله علیه و سلم تو ول چې فی عینه شیء اند د سترګې کول نه دی. حتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم مو مشوره وکړه باید خود انجلی وکړي او دا جواز هم ورکړي چې کسان ته باید که څوک غواړي چې کوم انجلی سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسو د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي چې موږ تاسو ورته غوره کړې. نو موږ تاسو باید خپل ګرېوان ته سر کته کړو، موږ تاسو هغه انجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او انجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
زما ما نه مشوره اخلي، بلې پردي سره نه مشوره اخلي، د هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې انجلۍ هلک وګوري یا هلک انجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېدلې چې دې شیانو ته بېخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو انجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده چې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوالت پیدا شي دا خو حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه چې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تان نسانګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېته رسیږي. تر بیا راتګم علي عمل شه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونې ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د اووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس وار دی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د اووم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن بخون کې راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځ ته راځي، چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله. صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایی کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
خو کې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي، چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري.
یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي واده وکړي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي، چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفسي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفسي سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شي توایي، د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستونې او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریه یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپل دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبادله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته، د دغه دوو شیانو څخه یو وارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو وارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا را کوي. کومی یا ستونی موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه سودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غاښ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کړپندوکی ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمه توریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په رسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. رسته برانش چې دی هغه رسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په رسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ اسپنجي ډول دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواوو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابینځ فرق سته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا ویشته ډول رګونه شتون لري. د دغه ویشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه ویشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه ویشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس، ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کیدای شي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست.
خون کی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پوښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
کړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.